بعدی با همکارم احمد تکل باشین که برنامه ساعت 8 صبح را آماده نموده تهیه کرده است. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سرور صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته راغلاست. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې افغان حکومت غواړي نورو هیوادونو ته د دینی زده کړو لپاره د تنکیو زلمیانو د تک مخه ونیسي. له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته ده هم ده خبرونو سرټکی. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې او د دواړو هیوادونو د دوارخیز سوداګرۍ په اړه خبرې کړي. د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلې نن په خپلو کې د کرکټ درېمه یو ورځنۍ یا 50 اوور نړیواله مسابقه کوي، او د امریکا سنا جنت یلن د خزانې د وزیر په توګه تایید کړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د بهیر او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوارخیز تجارت په اړه خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیر مخام پر ټویټر ولیکل چې له محمد حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د ثبات لپاره د همکاریو د دوام پر اړتیا هم خبرې وکړي. د خبرې وروسته له هغه کېږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي قریشي پر تازه څرګندونو انتقاد کړی و. قریشي تېره اونۍ په یو مرکه کې ویلي و اسلام آباد هیله لري چې د امریکا نوی حکومت به د افغانستان د سولې د خبرو بهیر او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو لړۍ روانه وساتي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي و د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او اوربند ته وهڅوي. د افغانستان د مالیې لری شوی وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي چې پر د لګیدلي تورونه ټول بې بنسټه دي. ولسمشر اشرف غني د شنبې په ورځ ارغندیوال له دندې ګوښه کړ. ښاغلي ارغندیوال پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د ولسمشر په شاوخوا کې یوه کړۍ فعاله ده چې کله یې ګټه په خطر کې شي نو دا ډول توطیې جوړوي.
په ټولنه کې خلک هم په دې واقعیت پوه شوي کله چې د ځانګړو کړیو چې ولسمشر زیات وخت له بده مرغه ورباندې خبر نه وي ګټه په خطر کې شي، دغه ډول ممکنه توطیه عملي کوي.
ارګ د ښاغلي ارغندیوال د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. شاهین قول اردو په بلخ ولایت کې د افغان پوز په هوایی حمله کې د نهو طالبانو د مړینې او د څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قول اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي د هوایی حمله پرون ماسپخین د چاربولک ولسوالۍ په خانآباد کلي کې د طالبانو د راټولېدو پر یو مرکز وشوه. په بیان کې یادونه شوې چې د طالبانو دې ډلې پر افغان ځواکونو د حملو پلان درلود. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن په خپلو کې درېمه یو ورځنۍ یا 50 اوور نړیواله مسابقه کوي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادۍ رادیو ته وویل چې افغان لوبغاړي د مسابقې ته پوره چمتو دي.
ټاکل شوی نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند د کرکټ ملي لوبډله سره د کاردان پانتون جام سیالیو درېمه نړیواله 50 اوریزه لوبه ترسره کړي. دغه یاد ټولې لوبې د افغانستان په کوربتوب سره ترسره کیږي. دغې لوبې لپاره هم افغان لوبغاړي پوره چمتووالی لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دغه لوبلار چې په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیږي په دوه مخکینیو لوبو کې په بریا سره ګټلی دی. لاسه د رادیو خبرونه اوري. د امریکا د استازو جرګې پرون د ډونالد ترامپ د استیزه پانه سنا ته وړاندې کړه، او له دې سره په سنا کې د پخواني ولسمشر د دوهم ځل محاکمې لپاره اقدام وکړ. په دې سند کې چې پرون د سنا په غونډه کې ولوستل شو ترامپ د پاتون په پاراونو تورن شوی دی. له دې مخکې د استازو جرګې د استیزه مسؤولو چارواکو دا پاڼه د کانګرس په هغو سالونونو کې وګرځوله چې د جنوري په 6مه د ترامپ پلویانو یرغل پرې وکړ. ترامپ د همدې پیښې په تور چې په نتیجه کې د یو پولیس افسر په ګډون 15 کسان ووژل شول په سنا کې استیزه او محاکمه کیږي. د مقرراتو له مخې د استیزه بهیر باید سنا ته د دې سند له رسېدو سره سم پیل شوی وای، خو د نا مشرانو په دې مقرراتو کې پر بدلون موافقه وکړه او دا کاری د فبروري په اتمه نیټه تر پیلیدونکې اونۍ پورې وځنډاو. د امریکا سنا پرون د رایو په اکثریت جنت یلن د خزانې د وزیر په توګه تایید کړه. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یوه میرمن پر دې دنده ګمارل کیږي. میرمن یلن د 15 منفي رایو په مقابل کې په 4 مثبتو رایو تایید شوه. نوموړې ته به په امریکا کې چې د 2 لسیزو له تر ټولو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ ده د اقتصادي ثبات د راوستو دنده ورلغړې وي. میرمن یلن مخکې له دې د فدرال حکومت د زیرمو د مشرې او د سپینې ماڼۍ د اقتصادي سلاکارانو د شورا د مشرې په توګه دنده ترسره کړې ده. او رستای خبر دا چې د ګوګل کمپنۍ کارکونکي په ټوله نړۍ کې د کارګرانو اتحادیه جوړوي. دا اقدام څو اونۍ وروسته له هغې کیږي چې د ګوګل او د هغه د اړوند شرکت الفابت ځینو څانګو په امریکا او کاناډا کې د کارګرانو اتحادیه جوړه کړه. د الفا ګلوبل په نوم دا اتحادیه د یونی په نوم له نړیوالې کارګري اتحادیې سره چې په ټوله نړۍ کې د شاوخوا 40 میلیونه کارګرانو استازیتوب کوي په همغږۍ کې جوړه شوې ده. یونی وایي چې پر امریکا سربیره د جرمني، سویډن، سویس او برتانیا کارګري اتحادیې هم پکې شاملې دي. الفابت شرکت د دې څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موکړې د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته، د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي نورو هیوادونو ته د دیني زده کړو لپاره د زلمیانو او تنکیو ځوانانو د تګ مخه ونیسي. له دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په هیواد کې به دننه د ټولو دینی مدرسو زده کوونکي بایومیټریک کړي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د تیرې شنبې په ورځ وویل طالبانو د بې وزله کورنیو زلمیان او ځوانان د دینی زده کړو په نوم په پاکستان کې یا هم تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د ځانمرګو بریدونو لپاره روزلي دي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي هڅه کوي د هغو زلمیانو او ځوانانو مخه ونیسي چې د دیني زده کړو په نوم پاکستان ته ځي. افغان چارواکو ویلي د پاکستان په زیاتو دینی مدرسو کې افغان زلمیانو او ځوانانو ته افراطیت ورشول کیږي او حتی ځانمرګو بریدونو ته چمتو کیږي. د پوهنې وزارت ویاندې نجیبې آریان ازادي راډیو ته وویل
تعلیمات اسلامي معینیت دلته دننه په افغانستان کې بیلابیل لوی مدرسې، دارالعلومونه او دارالحفاظونه لري چې د منطقې په سطحه له ښو دارالعلومونو او دارالحفاظونو څخه شمیرل کیږي او دلته مو دا زمینه برابره کړې چې د دې اړتیا ونه لیدل شي چې له هېواده بهر څوک لاړ شي او په مدارسو کې ګډون وکړي. خو هغه مهاجرین چې په افغانستان کې نه دي او هغوی په پاکستان کې دي، دا د هغوی د اړتیاو په اساس او د هغوی د موافقې په اساس کېږي چې هلته زده کړو ته خپل دوام ورکوي.
تر دې مخکې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح تیره شنبه ویلي وو طالبان ځینې زلمیان او ماشومان له بې وزلو کورنیو اخلي، ذهنونه یې ور اړوي او ځانمرګو بریدونو ته یې چمتو کوي او زیاتره دغه ډول تعلیمات د دوی په خبره په پاکستان او په ځینو مواردو کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د داسې تورونو کسانو ویډیوګانې خپرې کړې چې ویلي دي د پاکستان په بیلابیلو دینی مدرسو کې ورته په افغانستان کې د انتحاري او نورو حملو روزنه ورکول سوې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته وویل دوی تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې مدرسې لري چې هلته خپلې زده کړې کوي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې یوازې په قبایلي سیمو کې تر 500 زیاتې دینی مدرسې دي چې په هغوی کې د افغان زلمیانو او ځوانانو شمیر د پام وړ دی. د خیبر پښتونخوا په اکوړه خچک کې د جامعه دارالعلوم حقانیه ویان مولانا محمد یوسف شاه چې په افغانستان کې روانې جګړې ته د جهاد خطاب کوي وایي چې ځینې طالب العلمان شاید د دیني زده کړو تر بشپړولو وروسته په افغانستان کې جګړو ته تللي وي خو د تعلیم پر مهال دا کار نه دی سوی. بالکل
په دې وخت کې د پاکستان د مدرسو نه تللی، البته د خلکو تعلیم خو مدرسو کې حاصل کړی ده، لیکن جنگ تا جهاد تا دې زنه یو قسم مې سره د دې وخت مونږ خو یو قسم درې وځي غیر حاضر شي نو هغه مونږ د مدرسې نه خارج وي. دا زمونږ مدرسو قانون دی.
په کناډا کې میشت مجیب انګار چې په پاکستان کې د خبریال په توګه دنده ترسره کړې وای، په دینی مدرسو کې د افراطیت د تدریس د مخنیوي لپاره په لوی لاس د پاکستان لخوا اقدام نه کیږي.
په دغه مدرسو کې چې کوم افغانان ځوانان روزل کیږي، هغوی خو یو دا ده چې عمل ته پاکستان کې پیدا شوي دي، بل دا ده چې په هغه سې یو محیط کې را لوی شوي دي. بیا په مدرسو کې دوی ته چې کومې زده کړې ورکول کیږي، له بده مرغه زیاتره د افغانستان ضد په روحیه باندې روزل کیږي، افراطی روحیه باندې روزل کیږي. کوم چې پاکستان وګوري ډیر زر به د مدرسې ډیره کنټرول کیږي، اما له بده مرغه نه غوړي.
پاکستان په 2019 میاد کال کې ویلي و چې غواړي تر ډیر شو زرو زیات دینی مدرسې د حکومت تر کنټرول لاندې راولي. په پاکستان کې د دینی مدرسو تنظیمونکي لوی بورډ وفاق المدارس العربیه وایي چې له دوی سره د رجستر سویو مدرسو شمیر درویشتو زرو ته رسیږي، خو شل زره نورې مدرسې ورسره رجستر نه دي. د پاکستان حکومت تیره پنجشنبه هم په ټول هیواد کې د دینی مدرسو د رجستر کولو په پروسه کې د پرمختګونو خبر ورکړ، او مرکزي حکومت د مدرسو لپاره د ازموینې د نویو هیئتونو د ګمارنې پریکړه هم اعلان کړه. د پاکستان حکومت او وفاق المدارس نه مني چې د پاکستان په مدرسو کې دي افغان زلمیان او ځوانان په افغانستان کې د تشدد لپاره روزل سوي وي. په همدې حال کې د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان طارق قاریان وایي د هر ډول ستونزې د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د ننه د موجوده دینی مدرسو زده کوونکي بایومیټریک کوي.
بحث بایومیټریک شدن
هغه زده کوونکي چې په دینی مدرسو کې لوست کوي د بایومیټریک کېدو لپاره له مدرسو سره په همغږۍ مو ځینې اقدامات کړي دي. دغه مدرسې اوس رخصت دي چې د رخصت کېدو له پای ته رسیدو سره سم موږ د بایومیټریک پروګرام رسمن پیلو، او دا پروګرام به ټولو مدرسو ته وغځول سي.
د کورونا چارو وزارت وایي دوی غواړي په افغانستان کې 15,000 مدرسې او د دینی زده کړو نور مرکزونه رجستر کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ولسمشر اشرف غني وایي د امریکا امنیت شورا له طالبانو سره شوې موافقه له سره څیړي او له هغه وروسته له افغان حکومت سره په دې اړه مشوره کوي. ښاغلي غني پرون د کابینې په غونډه کې وویل د افغانستان سوله مشروعیت لري او نړیوالې واضح ملاتړ کوي. له بلې خوا ولسي جرګې هم په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د یوې طرحې د جوړېدو خبره کړې. په دې اړه نور جزئیات له کابله په دې راپور کې.
امریکا کې د نوې ادارې لرامېسته کې دوه دوړو هیوادونو د ملي امنیت صلاحکارانو له ټلیفوني خبرو ورسته اوس افغان حکومت وی امریکا له طالبانو سره کړې هوکړه بیا ځلې چیړي او له افغان حکومت سره پرې مشوره کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې وویل اوس له امریکا سره د اړیکو نوې باب پرانستل شوی او د غړي کې به لا پراخیږي. د نوموړي په خبره د امریکا او افغان حکومت ترمنځ امنیتي تړون په خپل ځای پاتې کیږي.
یک بررسی سری
د امریکا او طالبانو د هوکړې په اړه به امریکا یو چټک څېړنه وکړي او له هغه وروسته به امریکا له افغان حکومت سره مشوره وکړي ترڅو دواړه هیوادونه د ګډو ګټو ترلاسه کولو لپاره یو ګډ ټکی ته ورسیږي.
بر تامین منافع مشترک خود برس.
ښاغلی غنی وی امریکا د افغانستان اساسي شریک دی او د غاړي کې به د دولت په دولت ترکه چوي. د افغان جمهور رئیس په خبره د افغانستان سوله مشروعیت او ښکارا نړیوال ملاتړ لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې د ناسمو امنیتي حالاتو د کابو کېدو او د سولې په خبرو کې د پرمختګ په هدف یو شل کسیزه پلاوی ټاکلې چې د سولې په اړه یو طرحه جوړه کړي. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت ویان د ناجی انوري وایي دغه وزارت د سولې په برخه کې له هر ډول طرحې ملاتړ او هرکلی کوي.
سوله یو ملی پروسه ده. په دې پروسه کې د ټولنې د ټولو اړخونو ونډه مهمه او یو اړین امر دی. د سولې وزارت تل د سولې په پروسه کې د ټولنې د ټولو اړخونو نظریات او اوریدو ته لیوال دی او په دې برخه کې د هر ډول طرحې ملاتړ کوي.
گوش داده و از ارائه آن استقبال میکنه.
د افغانستان ولسی جرګې په داسې حال کې دغه پریکړه کړې چې د هیواد ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي طالبان د سولې لپاره هیڅ اراده نه لري او د 15,000 بندیانو له خوشې کېدو سره په تاوتریخوالي کې هیڅ کموالی نه دراغلی. ښاغلی محب د افغانستان ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې پسرلي ته د طالبانو د بریدونو ځواب ته چمتووالی ولري، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، بلعلم، پرون او مهترلام کې خبريږي. په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
Stars and Stripes ورسپانې د جنگ لیکو ته د ځینو هغو طالبانو په بیا ورستنېدو مقاله خپره کړې چې افغان حکومت خوشی کړی وو. ورسپانې په دې تړاو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي 600 طالب جنګیالي بیرته نیول شوي. افغان حکومت په اول سر کې د څه باندې 15,000 طالب جنګیالیو له ازادۍ سره مخالفت کاوه، خو د Stars and Stripes په خبره د واشنگتن فشارونو دې کار ته اړ کړ. حکومت بیا ویلي د سولې د خبرو او همدارنګ د مشورتي لوی جرګې د سپارښتنو په خاطر یې څه باندې 15,000 طالب بندیان خوشی کړل. Stars and Stripes د حمدالله محب خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبانو سره له دې چې تعهد کړی وو بیا هم د جنگ لیکو ته ورګرځېدلي او یو شمېر یې بیرته د افغان ځواکونو په لاس نیول شوي دي. ورسپانې ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي د دوی خوشي شوي طالبان جنگ ته نه دي ستانه شوي، بلکې د هغه په خبره افغان پوځیانو یې په کورونو چاپی وهلي او نیولي دي. د امریکا طالبانو د 2000 کال د فبروري تړون د افغان حکومت او طالبانو ته خبرو مخکې د 15,000 طالب بندیانو د آزادۍ سپارښتنه کړې وه. سره له دې چې د 2000 کال په سپتمبر کې د افغانستان د دولت او طالبانو خبرې پیل شوې، خو په دغه هیواد کې امنیتي وضع مخ په خرابېدو شوه. افغان حکومت او امریکایي ځواکونو ویلي طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او په دې وروستیو کې هدفي وژنې او مقناطیسي ماین چاودنې زیاتې کړې دي. د آیرلند په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستیو څو لوبو د ګڼو سپورتي ورځپاڼو او خپرونو پام ور اړولی دی. له هغې ډلې د آیرلند آر ټي ای دولتي ټلویزیون د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ملي ټیمونو په لوبو یوه تفصیلي مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال د افغانستان په وړاندې د آیرلندي لوبغاړو لوبه ښه نه ده ارزولې او لیکلي دي چې ستونزمنه به وي تر دوو ماتو وروسته په درېیمه لوبه کې آیرلند څه وکړي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه د سوپر لیګ لوبو په لړ کې چې د 2023 کال د نړیوال جام د غوراوي لپاره ترې نمرې ټولېږي مخ شوې دي. د آر ټي ای په مقاله کې د یو شمېر آیرلندي لوبغاړو ښې لوبې هم یادې شوې، لکه په دویمه لوبه کې د پاول سټرلینګ سلیزا او په لومړۍ کې د مک براین 15 وکټې. سره له دې هم لیکوال د راشد خان یادونه کړې چې ښایي په وروستۍ لوبه کې آیرلند ته سرخوږی جوړ کړي. افغانستان له آیرلند سره ټول ټال 3 یو ورځنۍ لوبې لري چې 2 یې 3 ګټلې دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. په هنر جاج کې له طاهر زلان سره د خدای خدمتګارو په تحریک خبرې کوو.
غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغه مبارزې اغیز وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل.
په فنکار برخه کې له لیکوال او ژباړون کې حلیم همت سره د هغه په فن غږیږو.
درې قبیلی او شاعر براته هغه ته به خپل شعر وای او چې کله به ښه شعر وای نو انعام به ورکو. د انعام سره به
په زپانه کې به لنډ کیسه نیاز بینه واوري.
بالا کلونه یې شوی وو چې نیاز بینه له خوشاله سره جنگ کړی وو، د خوخی او لخارا ډیر لري وتلی و.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی د یو زهیر او د عدم تشدد د لارې د یو رهبر خان عبدالغفار خان د مړینې دلینو هغه لخپل مرګ وړاندې وصیت کړو چې کمړ شینو مړی په جلال آباد کې ښخ کړي. د قام مینا، اخلاص، عدم تشدد، غختله او تلپاتې فکر، سپیڅلې مبارزه، عاجزی، رښتینواله او پښتونواله چې سره راټول شي نو باچا خان ترې جوړیږي. دغه فکری او جسمی دنګ او غختلی قامت کلونه کلونه د عدم تشدد فکر خپور کړ، زندان یې تیر کړ، خپل قوم ته یې د عدم تشدد لارښوونه وکړه، د ښځو په تعلیم یې ټینګار وکړ او د بدلون نارای پورته کړه. هغه په خپل ژوند د خدای خدمتګارو یو ځانګړی تحریک جوړ کړ. دغه تحریک نه یوازې دا چې په سیاسي برخه کې هلې ځلې کولې، بلکې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه هم دومره غښتلي وو چې لمخې پښتو ژبه د ادبي او هنري اړخ ډیره غني شوه. د رادیو مجلې نننۍ غنه د عدم تشدد د لارې د پیرو خان عبدالغفار خان روح ته ډالۍ کوو، او په بل کې د خان عبدالغفار خان د ژوندانه د ورستۍ ویناو یو برخه چې خپل قام ته کړی و اورو. هغه دا وینا د عیسوي پیړۍ په اتیای مکلونو کې د پېښور په یوې لوی غونډې کې کړی و. بچا خان په دغه وینا کې خپل قام ته د عدم تشدد لار ښیي او دی ولی غږ پرې کوي. هغه وایي چې که غواړی تل ژوندی پاتې شئ نو خپل ژبه په علم غښتلې کړئ. دا وینا د باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن په همکاري موږ ترلاسه کړې ده.
بل قوم لا ورکړ نه دی، او ما د کوم چې تاسو نه دا طاقت ورکړې دی، دا طاقت هم په بل قوم کې نشته. افسوس خبره دا ده، افسوس په دې دی چې خدای موږ کوم طاقت راکړې دی، نو هغه طاقت موږ د مخالف په مقابله کې نه استعمالو. هغه طاقت موږ په کور کې استعمالو، هغه طاقت خوشحال نے نما خیر نواری دوستا خیر نواری تو نما پر بربادا خوشحالی گی دوستا پر بربادا خوشحالی گی تو نان پر فکر ہوکے جو تا وجم تما وجنی مزکا نما من سلک دیر امید پیدا شویده داستاسو مینا، داستاسو محبت او داستاسو جوش او داستاسو احساس مینما ویلنو فام و احسام فام و فکر و که او زبا دیر روح اتیل کرده رد قلی درم حکوما پام کا منبا نکلائے انہوں سبر کر دے میں نے منگلا بھی کری ہوں میں نے منگ کے یو جربا میں نے منگا دخ پر مر دخ پر قوم در تباہ ہے اور در برباد ہے اگر خاکا میرے پوچھ جو انہوں نے منگا پر دی اوپور خدا ہے او کوم کې لږه احساس نه چې زه وینم نه د خدای شکر دی کوم کې چې دا نه لري او که د سار وکړه هر من کور ته راشي نو وکړه نه دی دا کوم کې چې دا کوم احساس به لا شوی دی
باچا خان د ژوند تر پایه د عدم تشدد او تعلیم پالنې لار پاللی او خپل قام ته د یووالی او جمهوریت لارښوونه کړې.
جنگ لدی منصور روان توپونه توفنګ لري، جنگ لدی منصور روان توپونه توفنګ لري، نه د تورو پړق لري، نه د تورو پړق لري او نه د زغرو شرنګ لري. جنگ لدی منصور روان توپونه توفنګ لري، جنگ لدی منصور روان توپونه توفنګ لري. سبا چاہی رنگ لری، داد پختنو ملنگ سبا چاہی رنگ لری. جنگ لدی منصور روان تو پونا تو فنگ لری، جنگ لدی منصور روان تو پونا تو فنگ لری. سترگی مینا رنگا رنگ لری، سری دبا ترسترگی مینا رنگا رنگ لری. جنگ لدی منصور روان تو پونا تو فنگ لری، جنگ لدی منصور روان تو پونا تو فنگ لری. سر مسلک مجنون روان، نم د پختنو گٹی زوی دی د پختون روان. نرد دا نرانو خان سغیرت او ننگ لری، نرد دا نرانو خان سغیرت او ننگ لری. جنگ لدی منصور روان تو پونا تو فنگ لری، جنگ لدی منصور روان تو پونا تو فنگ لری. سری دوی نو ڈاکھا نشی پروت دے دل تخاور کے دا مکان مہیر نشی پاس ننگ پہ اکڑے چے دیر پتا سننگ لری
په کوز پختونخوا کې د خدای خدمتګارو تحریک نه یوازې دا چې د قومي ویښتابه لپاره سیاسي حلې ځلې کولې بلکې په فرهنګي لحاظ یې ګڼ د ستاینې وړ کارونه کړي دي. دغه تحریک پښتو ژبې ته د شعر په برخه کې ګڼ شاعران وروزل، د نثر غښتلي لیکوالان یې پیدا کړل او د پښتو ژبې او ادب غښتلي نقادان یې پښتو ژبې ته ورکړل. دا چې د پښتو ژبنۍ ټولنې په فرهنګي پرمختګ، رغښت او بدلون کې د خدای خدمتګارانو ونډه څومره وه، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره شریکې کړې دي.
هنر جاج.
ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک تیرونی د عدم تشدد د لارې د پښتون رهبر خان غفار خان د مړینې دوه دیرشم تلین پوښ کدار ته وای چې د خان غفار خان دغه د مبارزې په لار کې پښتو ژبې څومره فرهنګي وده کړې یا پښتو ژبنې ټولنې کې هغه فرهنګي کارونه څه ډول روان دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د مجلې اوریدونکو ته سلام. د خدای خدمتګارو یا لاهغې وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم وروسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې د بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړل او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونو راپورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزې او اجتماعي مبارزې او د فرهنګي مبارزې یو 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 ګډولا یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیزه برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل تایو د ور کړي. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې تاسو وګورئ په پښتونخوا کې مجلې شروع شولې، نشریې شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعري الته پیل شوله، د ملت پالنې شاعري الته یا ادبیات الته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي اصناف را داخل شول. دی په شکل د اشکالو د دغه خدای خدمتګارو د د د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدای خدمتګارو په مبارزې باندې اغیز وکړ، هغه ته رونق ورکړ، هغه ته وده ورکړله، هغه تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسو وګورئ د هغه مبارزې نتیجه و چې تر بل هرځه په دغه جغرافیا کې او بالخصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کېږي او یا دغه سي پښتو د پښتنو خوځښتونه ته موجود وو، د عدم تشدد یا د سولیز ژوند هیله او غږ ډیر زیات بارز ده.
امدل تغوارم پښتنو کم د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په لومړنیو کې راپیل شو، رنگی سیاسی و کنه تر ډیره پوری فرهنګي او ادبی و؟
په لومړی ځل چې دغه خوځښت پیلیده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې، په خپل خان غفار خان دی با ته التبا سحاق سلام مثلا د دلار د جرو کولو مساله، یا مثلا د تعلیمی د مکتبونو جوړول، د خزو د حقونو مساله، خزو ته په کارونو کی د وانډ ورکولو مساله، د مکتبونو د جوړښت مساله، یا په خپل مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتاګ چې هغه التخلق تشویق شي د ته چې خپل بچي مکتبونو ته ولې خوانځي ته ولګي، دا هغه څو چې د دغه تحریک او د دغه خوځښت اساسات جوړ کړ. ولې یو شمیر غوښتنی سیاسي هم پدې کې وي. بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو، اجتماعي رنگ نور هم زیات شو او بیا د وخت په تیرېدو سره سیاسي رنگ هم خپل کې چاغي کې د پښتنو د یووالي مسله وا په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا د خپلواکۍ مسله وا او د دا 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 هغه چې مادین نو چې په دغه جغرافیه کې موجودو د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنگ زیات شو. ولی په دې درې وړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدل یو شی چې د درې وړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر خرغله هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبیات دي چې دغه درې وړو هم اگر کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم پاغه لومړی مرحله کې بیا هم چې کله د خدای خدمتګارو په نوم پر رسمي شهرت پیدا کړي په دې مرحله کې او مې بیروسته چې کله سیاسي رنگ په غلې شو په دې مرحله کې ادبیاتو د درې واړو مرحلو او د درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده. په ادبیاتو به موږ اغیز کړي خو ولې ادبیاتو دا بستر جوړ کړي د دوی د پیغام د رسونې لپاره
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک
زمنګه د شاعری محتوا ته تر ټولو اساسي که څه هم دا پخامو مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې د رحمان بابا په زمانه کې د روحانيانو په زمانه کې یعنی یو شعور د بیداری وو د ویختیا یو شعور وو الته د انساني حقوقو خبرې هغه په دې شاعری کې کړي وي الته د قومي شعور د راویخولو لپاره هغه کار کړي وو. ولی د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودل شوی وو هغه دلته لا وغړېد. دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل د همدغه مبارزه زی غیزوی چې د حمزه بابا په څیر شاعرانه پیدا کړل د ولی محمد طوفان په څیر شاعرانه پیدا کړل د اکبر اکبر پونم په څیر شاعرانه پیدا کړل د کلندر مومن په څیر باندې کیسه لیکوال او ادیبانه پیدا کړل د همیش خلیل په څیر د کاکا جی سنوبار یعنی په لویه کې ډیر لوی لوی نمونه د دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکړ او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل حتی د محتوا ترڅنګ په فرمونو کې هم بدلونونه راغلل نه بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا له دې ور علاوه د ډیورنډ له پولې دیخوا څو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوسته
د دغه خوځښت یو غټه دا وشول چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکی جوړ شوې. باچا خان چې هغه به د پښتونخوا نه روان شو د افغانستان ګډ ګډ تبيزان رسو بغلان تلاړ کندوز تلاړ شمالي ولایتونو تلاړ مشرقي شرقي ولایتونو تلاړ حال ته په قبایلی کمه قبایلی سیمې چې وی حال ته سفرونه وکړل هغه سره به ملګری او د پیغامونه انتقال کړل دغه د راشي درشي د لړۍ پیلیدل د دې سبب شول چې د ادب په ادبیاتو کې رامنځته شوی نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل کوم پرمختګونه رامنځته کېدل هغه دلته راتلل دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه نوښتونه رامنځته کېدل هغه الته تلل همداسې مثلا پر سنیز برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورتا یو تحرک را منتشي په هغه دوره کې چې خدای خدمتگار فعالیت کوي سمه ده دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده د روښنايي دوره ده دلته هم مطبوعات پیلېږي دلته هم ادبیاتو تکار کیږي. ولی دغه تګ را تګ دا ګټه وکړل چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل لنو وختونو خبر کړل او تجربه سره شریک شو مثلا د لنډي کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله. دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربه وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ راتګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر مؤثر ثابت شو او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
روسي پښتون په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه څه
و؟ تعلیمي نصاب خو غوی یو غوښتنه هم دا و چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپل ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه دې ته وکړله. خپل باچا خان د دې لپاره په مکتبونو خوانځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې، اوس هم د باچا خان مرکز لوري هغه خوانځي رهبری کیږي او لا هم روان دي. ولی تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدلي چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي. خو د نورو سیمو نصاب دی هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو حسابونو نه به د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم کوم. شاعر او ژباړونکی حلیم همت وایي چې د پښتو ژبې او ادب سره د بیساری مینې له امله یې شاعري شروع کړې. هغه زیاتوي چې د ګڼو مشرانو، شاعرانو او لیکوالانو سره ناستې پاستې هم اغیزمن کړو، نو ځکه اوس خپل شعر هم لیکي او هم له عربي او انګلیسي ژبو څخه پښتو ژبې ته راژباړي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همت صاحب، ډیره مننه کورو دان چې خپل قیمتي وخت مو مخته راکړ او سټوډیو ته راغلی.
ستاسو هم مننه چې بلنه مو راکړله.
مننه همت صاحب. زموږ مشران ملګری یا زموږ هغه خلک چې غوښتل تاسو سره بلدي، تر ډیره پورې به تاسو پیژني، مګر ځینې ځوانان، ځینې هغه کسان چې هغوی د اوس موږ راډیو مجله اوري، خی ستاسو په اړه ډیر معلومات ونه لري، که څه هم پیژني به مو خو درست به مو نه پیژني. همت صاحب
مهرباني. څوک مهرباني؟ زما خپل نوم عبدالحلیم دی. ځان ته مې د همت تخلص ښی دی. په دې نومونو کې کله کله لږه مبالغه وي، شاید د دې تخلص په کچه باندې غومره همت هم را پکې نه وي، خو بس دا تفاول بالخیر ورته وایي عربی کې، معنا دا چې ته به د خیر تفاول کې.
بالکل.
نو همت مې تخلص دی. زه د په دیارلس و پنځوستم کال کې په د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په خوړ کلی کې زیږیدلم. له هغه وروسته بیا په وطن کې چې جګړه شو نو پاکستان ته لاړو. ډیر وخت نو پاکستان کې تیر کړی دی. تقریبا د بیرته چې د مجددي حکومت راغی، مجددي بیرته راغلو افغانستان ته، خو زه په پیښور کې اوسېدم د زده کړو په خاطر باندې انتر دغه نوي حکومت پورې. زده کړې مې دینی زده کړې مې کړې دي، هم یو ساسري زده کړې مې کړې دي. د شریعت له پونځي فارغ شوم او په فقه او قانون کې مې ماسټري اخیستې ده. د دې ترڅنګ مې عربي د عربي ادب کتابونه ډېر زیات لوستي دي. د انګلیسي ادب سره علاقه لرم، شوق لرم، مینه لرم، لولم. همدغه شان دي اردو او اردو ادب کې یو څه ناسم معلومات لرم او دغه کتابونه ملوستي، تنقید کتابونه او دغه شان ته تخلیقی کتابونه، د شاعرانو کتابونه یې د مې اکثر لوستي دي. هغه څه چې مال خوان را کړی دی ما لوستي دي. دا چې ما کله شعر شروع کړ، نو زه چې کله په پیښور کې پونتون کې ما نو ستوري کرخه به مکخله، او کله چې په 1990 میلادي کې په خبر کې د افغان ادبي بهیر سره آشنا شوم، التراغلمه التمې د استادانو سره ولیدل، نو په مسلسل او پر لپسې توګه باندې ز بهیر تتللم د 1990 نه تر 2001 کال تر خره پورې الته د بهیر سره وم. په بهیر کې مې خپل شیرونه لستل، په ترقید کې مې برخه اخیستله. هغه وخت کې چې په بهیر یو دا په دا پروګرام هم درلود چې کم نوي کتابونه براغلل، د کم نوي لیکوال پاغه باندې دغه مخکتنه به کوله او پاغه باندې به هم تنقید کېده، هم به پرانستنه کېدله، په هغه کې هم برخه اخیستله. نو دغه وخت کې دغه وخت چې ورورو زه د شیر سر نورم بلد شوم، او دغه بلدتیا ورورو تر دې حدا راورسېده چې وس یو څه لیکلی شم، نظم کې، غزل کې، او په نورو مختلفو برخو کې، او یو څه لیکنې هم کولای شم.
مطلب همدلته یو پوښتنه زه کوم، خوشحال بابا وایي چې د قلم پیرزوینه چې دا وي پرچانه کیږي، هر څوک د دې وړتیا او دا پرزوینه په خدای پاک نه کوي چې هغه دې قلم را واخلي او هنر دې وزېږي، بیا دې شاعري وکړي. انګیزه څه وه؟ ولې دې شعر ولیکه؟ خامخا دې انګیزې له مخې، ځکه ستاسو مسلک یوې خوا فقه او قانون، کاملا تخنیکي، مذهبي او علمي بحث، له بلې خوا هنر، هغه هم د پښتو ادبیاتو شاعري، لوی توپیر په منځ کې شته. ولې څه انګیزه وه؟
دوه خبرې دي. یو خبر خدا ده چې هغه وخت کې کوم وخت کې په دیار لس 1590 شپګنوي کالونه او د دې مخ کې کالونه په وطن باندې خپل یو خاص شرایط حاکم وو، عمل ته د هجرت په دیار کې هم دلته لدین زوریدو د دې حالت نه، او دغه زوریدلو موضوعاتو چې دغه یو د تعبیر جبه ورته پیدا شو، د شعر په جبه کې د تعبیرونو شعر په جبه کې وکړل. دما خبره چې دا سمه ده چې لپیقی قانون سره او زل دینی علوم سره ډیر منسلک ما خپل ته مور سره عربی ادب هم لسته ده، چې عربی ادب په خپل د پښتو ادب د پرړی اساسات خې دي. په دینی علوم د دینی علوم یوازې د فقه او قانون او تفسیر او حدیث نه عبارت نه ده، د سر نور علوم دي چې هغه ادب د عربی، چې پای کې هم نقد شته او هم پکې تخلیق شته. په دغه کې مثلا په عربی ادب کې دغه نه شروع د جاهلی ادب، پرزن د اسلامي دورو ادبیات او یدخشن معاصر لیکوالانو د شعرونه، نو دا دوستل کده ملوست دي، هم تدریسی درسی لوست دي او هم مطالعه کړی دي. نو شاید دغه تاثیر هم وي، دغه د عربی ادب درستلو تاثیر هم وي، خو په زیاته پیمانه باندې د وطن امغه شرایط چې سړی اړکو چې یو څه ویلي کی یو څه وایي، یو د تعبیر جبه ځان ته پیدا
کوي. شعر ژبه دی وازی پښتو ده کنه په عربي او نورو ژبو کې لیکي؟
د ډیر خو په پښتو کې لیکم، او تر اوسه پورې په پښتو کې لیکلی دي، خو کله کله داسې یو مزاحیه غوندې، کله کله مزاحیه شان په عربی کې لیکلی دي.
ښه، داسې کله شوې دي چې عربي او نورو ژبو د ژباړې کړې دي پښتو ته شاعري ده یا نورې لیکلې دي؟
د عربی نه ما ډیره ژباړه کړې ده، د عربی نه، ځکه عربي ډیر غنی ادب لري، غنی ادب لري، او په دغه غنی ادب کې ډیر څه شته دي، نوی خیالات پکشته ده، نوی موضوعات پکشته ده، نوی مضامین لري. هغه څه پکشته ده چې د یو د ادب د یو مینوال تند خړوب کړی شي. نو په عربي ادب کې ما د جاهلی ادب یو مشهور کتاب ده چې هغه د نبی اسلام د دورې نه مخکې ځینې شاعران و شاعران، اغه کتاب را جمع شوه ده په نام د پنوامه د اسبع المعلقات. اسبع المعلقات دا معنی چې ازوړندې قصیدې. نو دا د سوه چې د نبی اسلام درته نمخ کې د اوکاس په بازار کې به یو څه شاعرانو خیمه لګول او چې دی به نقادانو دری قبیلې او شاعر براته هغه ته به خپل شعر وای او چې کله به خشیر وای نو انعام به مرکو، د انعام سره به قصیده د بیت الله یا د کعبه په دیوال راځړېدله. نو دغه و معلقی و دوا و قصیدی و چې دا په کعبه باندې راځړېدلې، ما دغه قصیدی راجپړلې دي. اول کار مې دا و پاره به چې دا مې راوجبړلې، په شعر مې راوجبړلې.
دوم دغه نورسته په مؤثر کسانو کې هم چې کوم شاعران مخخ شوې دي دغه شعر مخخ شوې ده هغه مراج بړلې دي مثلا لکه نازک الملائکه یو سوری شاعر ده سواد صباح د کویت یو شاعر ده مثلا جبران خلیل چې اصلا د لبنان دی او به شعرا المهجر کې راځي الیا ابو مازی دا یو د شعرا المهجر یو شاعر دی چې اصلا عرب دی او په امریکا کې اوسېده نصیب اریزا دم په اروپا کې اوسېده د ښن ډیر شاعران دي چې یا نزار قباني چې شاعر النساء هم ورته وایي یا د مینې شاعر لهوب د مینې شاعر هم ورته وایي دغه شعرونه کوم چې زیبل ما کوم چې خوند راکې هغه به جوړه مو ډیر زیات مجبړې دي
اسمو غوریدون کې به موس په تمه هغه وایي چې یاره د همت سره نه څه واورو نو ک له تاسو را شعر وینو خامخا به اوریدون کې اوس تند به وي ساده شاعري دا اوریدو
زه به خپل شعرونه درته وایم او به کله کله د اجبالو یو نمونه هم درته وایم یو غزل دی چې په خندا کې جړېدو ته مې زړه کیږي په خندا کې جړېدو ته مې زړه کیږي تندغره يم او بو ته مې زړه کیږي ستا د عرش د موسیقۍ مې اورېدلې سمندر غوندې چپو ته مې زړه کیږي تروری درا نگدی نه دی ګورم تروری درا نگدی نه دی ګورم اخ د تور تور رنجو ته مې زړه کیږي سوزون کې پردې پرانی ز دربانا سوزون کې پردې پرانی ز دربانا د کامل حسن لیدو ته مې زړه کیږي د توبا د ونی سیوره مې پزړه ده مناجات د پرختو ته مې زړه کیږي په پردو کې د سکون می درین غاړه رب رب موسیدو ته مې زړه کیږي د اروا په ميو مست باد غواړم د اروا په ميو مست باد غواړم په زمزم وللو نشو ته مې زړه کیږي د شبنم غوندې لګل کړه په سر يم د شبنم غوندې لګل کړه په سر يم سبایشو پلوشو ته مې زړه کیږي نو یو زیم یو مزړه دی بل شمه
نو یو زیم
یو مزړه دی بل شمه اے همت سوزیدو ته مې زړه کیږي مننه
ډېر خوندور همت صاحب همت صاحب کتاب دې چاپ کړی کنه
زما تر اوسه پوری ډیر چشته دی چې په کمپیوټر کې مې دی یا خورې ورې شان دي چې پراته دي ځنې ژباړې دي ځنې تخلیقي ادب دي شعرونه دي غزلونه دي خو دوه کتابه مې تر اوسه پورې چاپ شوي دي چې یو د بنوایان ترجمه ده
بالکل
چې د بیوستان په نوم مې ترجمه کړی دی د ویکتور هوګو ناول مشهور ناول دی او خپل شعرونه مې چې یو څه نظمونه دي او هغه وخت کې زما ابتدایي غزلونه دي چې په تقریبا په دو سرلس خوشا کې مې چاپ کړی دی چې د کتاب نوم او تاله خوب درځي نو دا ډېر پخوا چاپ شوی دی اوس نه پوهېږم چې بازار کې به وي که نه به وي ما سره سر په مغه صاف نسخه شته ده خپل کتاب مر سره نشته
او نصر هم لیکي که نه یوازې
نصر هم لیکم خو نصر زما ډیر زیات کمی چې می تنقیدی او تشریحي مقالې لیکلې دي مثلا د یو چاپ کتاب باندې می لیکلې دي د چاپ یو شعر می سری زل لیکلې ده یا د چا د شاعرۍ په اړه می څه لیکلې دي همدغه شان ته یو څو لنډې کیسې می لیکلې دي او علاوه د دې نه د مجلو سره مم همکاري کړې ده چې هغه ځینې سیاسي مقالې او ځینې نور ادبي مقالې دا مې لیکلې دي
تاسې له آزادي رادیو نه رادیوي مجله اورئ اوس د زرپاڼې واره رسیدلې او د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یو بل پاڼه راړو او د دغې پاڼې کیسه وږمه جبار خیل کوي
نیازبینا حسی په نامه نیازبینا وا نه یې په دې دنیا نازو او نه بل څه نه لچا سره د دې خندا وا او نه د زړه خواله بس دا وا او ټوله ورځ واګانې کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واخه راوړل دا نو د خدای ویش دی چې چاته څه ورکوي او چاته څه څوک داسې پیدا کړي چې ژوند دی وشي به هم له خندانه نه وي خالي خدا سے خالقی ہم پدی ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خلا څه چې یو کپ مړۍ هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه. بالا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالۍ سره جنګ کړی و. د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. سویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې. بس داوه او کار که به له کاره وزګاره شوه بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه. یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بېوارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشۍ یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کډه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ. لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوک یې؟ کنجرې مردارې څومره وخت کېږي چې دروازه ټکوو؟ بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړې. زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میخې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه د ښځ ومه بی همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونې غکړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې، زه تا نه پېژنم، وړه را سره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي، ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو. بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل، زما دې خدای ته صبر وي. څه ته لا څه په مکاره یې وایې؟ زما دې خدای ته صبر وي. له دې سره یوه دردناکه کړیکه د نیازبینو له خولې وبته. نو نو په ځان پویه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه تیر مازیګر و. اوس هم په همغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوه یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پویه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړنبېدله. ملغلرې په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې پر رډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم. نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بېوسه پیغله پرې پوهېږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وه ابۍ، څه شوې؟ هله راشه. څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبری چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ، له څه نه مې خبره وې؟ اکرم ورنږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبری چې له کوټې نه راووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه، خو صبری نن کوم بدرد ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه، ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پرېوته. د نیازبینې لپاره دا شپه ډېره نادره وه، ځکه چې نن ورته صبری نو بغوسه شوی. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده و. ښه ساعت بلانه و تیر شوی چې د زور دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلانه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډیر زور سره خبرې کولې. اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي. کنه یې باوروئ، دا دی دا خط وګورئ. زه خو بې سواده یم، راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډېر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه لیاده ونه وځي، مینه درسره لرم ستا زړګی.